द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د زیارت ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ بجې افغانستان کې شوی دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه بختور شاه
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د مردان د پولیسو مشر وایي د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور کې په وجل شوي مشال خان باندې ډزې کوونکی تن یې نیولی دی او هم نن په سپریم کورټ کې په لومړي ځل د مشال خان قضیه اورېدل شوې د هغه وکیل سلیم خان وایي
په دې کیس کې به انصاف ضرور ملوي ځکه چې په دې کې د خدای او د رسول په نوم باندې خلکو خپلې غلاګانې پټولې او یو داسې الک د ټول پاکستان په مستقبل کې ډېره لویه اساسه جوړېدا د دې تپوس په خدای پاک هم کوي د دې تپوس لپاره د پاکستان ټول ولس هم راپاسېدلې دی
د امریکې د مذهبي ازادۍ د سار ادارې پاکستان او روس کې د مذهبي لګکیو سره په بد چلن اندېښنې ښودلې دي په پاکستان کې د عیسوي مذهب یو مشر جوزف فرانسیس وایي
ہمیں ریلیجیس فریڈم یہاں پر کوئی نہیں ہے ہمیں کوئی آئینی حقوق حاصل نہیں ہے
جوزف فرانسیس چی پخپل ہم عیسائی دے وائی حقوی تا حس قسم مذہبی آزادی ندی تر لاسا
اور امریکا دا کانگرس تا دوارو ایوانونو یوی پٹے گڑے گونڈے تا دا شمالی کوریا دا گواخونو پا آڑا معلومات ورکل چھوی دی
I think it is constructive for us to be having bipartisan conversations as an entire Senate with the leaders of the administration, the national security and diplomacy team of the administration.
ګران اوریدونکو په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمه د نړۍ په حالاتو باندې ریپورتونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د مردان عبدالولی خان یونیورسيټي کې د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوی مشال خان باندې په ډزو کوونکو په ډزو کې ککړ تن پولیسو نیولې ده د مردان د پولیسو ډي اي جي محمد عالم شنواری یو خبری کانفرنس کې اعلان کړی چې نیول شوی ملزم عمران نومیږي چې د مشال خان کلاس فلو هم وو د په پردو نمونو باندې د فیسبوک اکاونټونه هم چلول چې پکې د مذهب د سپکاوي مواد هم موندل شوی دي د پولیسو مشر وایي عمران نومي ملزم په مشال خان لومړی ډزې کړې وي او په ویډیو فوټیج کې ښکاري چې هم دغه تن تر ټولو ډیر زیاتې د مشال خان سره کړې نن په سپریم کورټ کې د مشال خان د مقدمې اورونه هم شوې ده چارواکو عدالت ته ویلي وو چې په دغه مقدمه کې شپږ دیرش ککړ کسان نیولې دي بل اورونه به دوه هفته پاس کیږي
د امریکې حکومت مذهبي ازادۍ کمیشن سفارش کړی دی چې پاکستان روس او درې نور ملکونه دي د هغه هیوادونو په فهرست کې واچولی شي چرته چې د مذهبي اقلیتي ډلو سره زور زیاتی کیږي امریکې دا وخت د نړۍ لس ملکونه د مذهبي ازادۍ تر ټولو زیاتې خلاف ورزۍ کوونکو ملکونو کې شامل کړي دي په دې کې سعودي عربستان چین شمالي کوریا سودان تاجکستان ترکمانستان او ازبکستان شامل دي د امریکای مذهبي ازادۍ کمیشن پر رپورت کې د کمیشن مرستیال چیرمن د مذهبي ازادۍ سرغړونو په سر اسرائیل نه شاملولو باندې خپل اختلافي رائے ورکړی ده
د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا ویلی د طالبانو د ترجمان احسان الله احسان او د هندي جاسوس کلبوشن یادیف د سرګندونو نخکاره شوې ده چې د هند او افغانستان استخباراتي ادارې په پاکستان کې د ترګرۍ په شاله لاس لري او دغه مسله به په نړیواله کچه راپورته کوي خو هند او افغانستان دغه تورونه رد کړي دي د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله وایاند مجیب الرحمن رحیمی دغه تورونه بی بنیاد بللی او په پاکستان کې د ترهګرو د ملاتړ تورونه لګولې دي د ډیو رادیو خبريال عربیا پیر پیر اسلام آباد نن ورته تفصیل راکړي
پاکستان ویلی چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان اعترافي بیان سرګندوي چې هندستان نه یوازې خپل جاسوس پاکستان ته رالېږلې بلکې د افغانستان ځکه هم استعمالوي او دغه معامله به په نړیواله کچه رابرسېره کوي د تحریک طالبان پاکستان او په پاکستان کې د اکثره بریدونو ذمواري په غاړه اخستونکي جماعت الاحرار ویاند احسان الله احسان تیره ونۍ د پاکستان فوج ته د تسلیمېدو وروسته تیره ورځ د فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لاړخه د هغوی ویډیوي بیان مخې ته راغلی و چې پکې هغه تور لګولی و چې هندوستان استخباراتي اداره را او د افغانستان استخباراتي اداره این ډی اس د تحریک طالبان پاکستان او د جماعت الاحرار په پاکستان کې د تراګری بریدونو کول لپاره مالی مرسته کوي. افغانستان په کلکه دغه تورونه رد کړي دي او د احسان الله احسان بیان په داسې حال کې د پاکستان جوابي وار بللی چې پاکستان باندې خپل په هندوستان او افغانستان کې د تراګرو د بریدونو د مالی مرستې او افغان طالبانو ته پټ ځایونه ورکولو او د دوی د ملاتړ تورونه لګول کېږي. رابیا پیر، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا.
پاکستانی چارواکی وای چې د بلوچستان په کېټ سیمه کې 13 هفته په ملیشا ځواکونو باندې حمله کې ککړ 15 تنلاری وژل دي. د کېټ ډیپټی کمشنر سرمد علی خان ویلی دی چې د اف سی په ځواکونو باندې روانه هفته د حمله وروسته امنیتی ځواکونو په دغه سیمه کې د لټون عملیات شروع کړو او دغه تنلاری د شروع په شپه ناوخته د عملیاتو په وخت وژل دي. نور حال په دې حق لباندې د کوټنه د ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي.
په وژل شو کې جاسم ماستر بیت الله محمود نوروز او اسيب شامل دي. امنیت خوندې ساتونکو ادارو ادعا وکړه چې درې ورځې وړاندې د ضلع کېچ د مند په سیمه کې د ملیشه قواو پر ګاډۍ باندې د مځکني مین چاودنه سوې وه چې په ترس کې څلور د ملیشه قواو عسکر وژل شوي وو. د دوی له خولې چې دوی په دغه پېښه کې ککړ دي. خو د وژل شوي کس ماستر بیت الله کورنۍ بیا وویل چې دی له تیرو دوو کلو څخه بې درکه دی. د بلوچ ریپبلیکن پارٹی ویان شیر محمد بکچی دا وکڑلا
ان کو مختلف ادوار میں پہلے اغوا کیا گیا تھا, ان کو ٹارچر سیلو میں رکھا گیا, ان کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی, پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں آج تمب کے علاقے میں پھینکی گئی ہیں.
سیدا خل اڑان دی دمنت خوندی ساتوں کو پولکا کیوں چی اوسی وزلی دی اورا غرزولی دی. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوار الحق کاکړ بیا دغه تورونه رات کړل.
دا سراسر ځانډي او موږ د دې انویسټیګیشن کوو او معلومات ورکوو چې دا څه معامله شوې ده. او دلته خو که هره واقع اوسي کمپین چې په انګریزي کې ورته وایي هغه شروع شوی دی چې بس همدرد د ریاست او حکومتي ادارو خواته به اشاره وکړي.
د بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې د امنیت خوندي ساتونکو له لوري د رد الفساد په ترڅ کې عملیات روان دي چې تر اوس مهاله پورې یو شمېر کسان نیول شوي دي. حامد سمسور، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټه.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د جګړو او ناخوالو له امله د ښځو او ماشومانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي په روان میلادي کال کې د ښځو په مړینه کې 55 او د ماشومانو په مړینه کې 10% زیاتوالی لیدل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو ادارې یوناما نن ویلي دي چې د روان کال د شروع راهسې 415 ملکي وګړي وژل شوي دي. په دغه شمیره کې 83 ښځې او 210 تنه ماشومان شامل دي. همدارنګه په نامنیو کې 1440 ملکي وګړي جوبل شوي هم دي چې پکې 115 زنانه او 515 نور ماشومان شامل دي. د یوناما مشر تادا میچی یاماماتو په افغانستان کې د جګړې په ټولو ښکېلو غاړو غږ وکړو چې د ملکي وګړو ژغورنې ته دي جدي پاملرنه وکړي.
د امریکې د کانګرس د دواړه ایوانونو یوې پټې ګډې غونډې ته د شمالي کوریا د ګواښونو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. د چهارشنبې په ماسپخین سنیټران په بس موټرو کې سپینې ماڼۍ ته سیلما ادارې دفتر ته غوښتل شوي. هلته هغوی ته د شمالي کوریا د ګواښونو له منځه وړلو په برخه کې بېلابېلې لارې چارې تشریح شوي.
وایټ هاوس وایي صدر ترامپ د کینیډا او مکسیکو د مشرانو سره په ټلیفون د خبرو اترو نه پس په دې سلا شوی دی چې د شمالي امریکې د آزاد تجارت لوزنامې نه به نه وځي. وړاندې داسې رپورټونه راغلي وو چې ګنې صدر ترامپ به د ګاونډي هیوادونو کینیډا او مکسیکو سره د آزاد تجارت لوزنامه ماتوي. د انتخابی مهم د ورځونه صدر ترامپ د امریکای په تجارتی لوزنامو سخت نیوکه کولی شي پکې یو قانون لسوه سلور نوي کې د نفټا په نامه د شمالي امریکای تجارتی لوزنامه هم دا چې صدر ترامپ په سخت ټکونه کول د د په وینا چې د دغه لوزنامې د لاسه د امریکای زیاتره کاروبارونه مکسیکو ته تللی دي.
هندي چارواکي تم لري دوی د دوی د کنټرول لاندې کشمیر کې په ټولنیزه وبپاڼو لګېدلې سخت بندیزونه به په پراخه کچه احتجاجونو او په سیمه کې زیاتېدونکي تشدد کنټرول کولو کې مرسته وکړي. هلته د ترکی چارواکي وایي دوی د مذهبي عالم فتح الله ګلن په مرسته کې د زرو نه زیات خلک نیولي او 9000 پولیس یې د نوکرونو لري کړی دي. د ترکی حکومت په امریکا کې د جلا وطنۍ ژوند تیرونکي مذهبي عالم فتح الله ګلن باندې د صدر رجب طیب اردوغان پر ضد ناکامه پوځي بغاوت په شالاس لرلو تور لګوي. د ترکی چارواکو ویلي 9500 پټ مذهبي امامان نیولي دي چې پولیسو او نورو حکومتي ادارو ته ننوتی. اردوغان رایټرز خبري ادارې ته ویلي په ترکی کې د حکومت راغورځولو او ریاست تباه کولو په مقصد سره پوځي بغاوت شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غوري. قدر من اوریدونکو زمنګا د خبرونه تاسو د دی ریډیو د فیسبوک تلارې نیخ پنی غا یا پجوندې بڑا لایف هم اوریدئ شي. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د مردان پولیسو ویلې دي چې په مشال خان باندې چې کوم تن دز کړی وي هغه ملزم یا هغه تن یې نیولې دي. زمنګا سره دا وخت د ډیور ډیو خبریال ریاض حسین د مردان نه نیخ پنیغه ټلیفون د لارې مرګره کیږي دا غوونه تفصيلات خلوص تړي مشه ریاض صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ریاض حسین د پولیسو مشر د خبری کانفرنس کړي دی پدای کی کم خبري شوې دي؟
جی مردان ضلع ڈی آئی جی محمد علم شنواری نے پریس کانفرنس خپل دفتر کې را بلل او دوی په دغه پریس کانفرنس کې دا ویلی دي چې د مشال په وجنه کې مرکزی ملزم عمران چې دین هغه گرفتار کړی شوی دی. دوی دا ویل چې مشال خان چې دین دغه په ضد باندې د توهین رسالت توسه پورې داسې چې باغوانی کوم تور لګېدل او دا غي ثبوتونه ندي ملاوي شوی او مشال خان چې دین هغه په دوه ډزه باندې لګېدل او هغه چې شوی دی دغه غولو د وجنه ملشوی دی. دوی د دې دا ویل چې د دې وړاندې یو کس چې کوم جرنالیزم ډیپارټمنټ طالب علم دی هغه هم گواہی ورکړی دا او د عمران نوم چې دینو هغه ته دغه خوندل شوی دی او نن چې دینو د عمران هغه هغه گرفتار کو او عمران چې دینو په باندې ډز کړی دی. دوی دا ویل چې تر اوسه پورې کوم کسان گرفتار کړی شوی دی په هغه دغه تعداد چې دینو یو سلوي تر رسیدلی دی او شپږو کسانو په دې کې چې دینو هغه هم خپل جرم منلی دی او سلور گواهان چې دینو هم په دې کې وړاندې کړی شوی دی. هغه مختلف کسان خوندل شوی دی خو عمران چې دینو هغه مرکزی ملزم دی او هغه په مشال باندې دلی کړی دی او دا د مشال خلاف تلو هم دی.
ریاض حسین د پولیسو مشر د دغه نیول شوی ملزم عمران خان په اړه باندې نور څه تفصيلات خور نه کړل چې ګنې د کم ځای سره د تعلق او یا میډیا ته ښکارا ک
جی د پولیس مشر د عمران چې کوم نیول شوی دی هغه د میډیا په وړاندې باندې راوستو خو د مخ او سر چې دین هغه پټ کړی شوی وو په کپڑا باندې او دا یو هم میډیا ته ویلی وو چې دغه باڅه پښتنه نه کوي خو صرف تاسو وینئ چې را دا مونږ گرفتار کړی دی او بل دا خبره هم لږ کړی چې د عمران تعلق د کمې علاقې سره دی او خو دا خبره هغه وی د دې خبرې او تصدیق وکړي چې نن د مردان ضلع نه گرفتار کړی شوی دی.
ډیر مننه ریاض حسین.
تاسو ڈیو ریڈیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ڈیو ریڈیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ڈیو ریڈیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په ایف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دے سنگ چ تاسو په خبرونو کې واوریدل چې نن په سپریم کورٹ کې د مشال خان د وجنې په ضد باندې چې کومه قضیه روانه ده غی لومړی اوریدنه هم شوه ده. پولیس چارواکو د غلطه عدالت ته ویل دي چې د مشال په مقدمه کې شپږ دیرش کسان نیولې شوي دي او د غورونه چې څه وخت کې ده په هغه وخت کې دا چې اوس تاسو د ریاض حسین په رپورټ کې واوریدل چې عمران نومي تن چا چې په مشال خان ډزې کړې وي دا په هغه وخت نو نیولې شوی. نو عدالت ته ویل شوي چې ډېر ضربه دغه مرکزي ملزم یا دغه کم تن چې په دغه کې په ډزو کې په مشال باندې ککړ دی هغه به هم ونیولی شي. د دغه اورونې حال راته وړاندې کوي د ډیو رډیو خبریال اورنګزیب خان.
په 14 اپریل مردان عبدالولی خان پوهنتون کې یو طالب علم مشال خان د ملګرو طالب علمانو لخوا د توهین مذهب په تور وژل شوی وو او د پیخې از خود نوټس د پاکستان سترې محکمې اغستې وو. نن د قضیې اورنې په وخت د خیبر پختونخوا ایډیشنل ایډوکیټ جنرل د سترې محکمې درې کسیز بنچ ته ویلي دي د مشال خان وژنې تحقیقاتو لپاره شریک ټیم یا جی آی ټی بیا جوړه کړې شوې ده او د څلور کسیز ټیم کې د استخباراتي ادارې آی ایس آی، ملټري انټیلیجنس، ایف آی اے او سپیشل برانچ تنن شامل دي. عدالت د وژنې تحقیقاتو په حق له هم خبر کړې شوې ده او عدالت ته ویلي شوی دي د مشال خان وژنې کې تر اوسه شپږ درېش تنن نیول شوی دي خو مرکزي ملزم تر اوسه نه دي نیول شوی. عدالت دا اورنه اوس د دو اونو لپاره ځنډولې ده. عدالت نه بهر میډیا سره خبرو په وخت د مشال خان وکیل سلیم خان ویلي دي دوی تم لري عدالت لخوا به ورته انصاف ملاويږي. سلیم خان وایي
چې ولس را پاسي نو دو ولس خبره بیا د خدای خبره بیا غ خبره په شاکیږي نه ان شاء الله تعالی چې په دې کیس کې به انصاف ضرور ملاويږي ځکه چې په دې کې د خدای او د رسول په نوم باندې خلکو خپل غلاګانې پټولې او یو داسې الک چې هغه د خپل مور پلار لپاره هم اساسه وه د خپل ثوابې ضلع لپاره هم ډېر لوی اساسه وه د خپل پښتونخوا او د ټول پاکستان په مستقبل کې ډېره لویه اساسه جوړېده. نو د داسې الک ډېر بې دردۍ سره چې کوم مرګ شوی ان شاء الله تعالی چې د دې تپوس به خدای پاک هم کوي او د دې تپوس لپاره د پاکستان ټول ولس هم راپاسېدلی دی.
نن ستر عدالت نه بهر د عوامي نېشنل ګوند بشرا گوهر دا غوښتنه هم کړې ده مشال خان وژنې تحقیقاتو کې عبدالولی خان پوهنتون انتظامیه، دا مردان ضلع انتظامیه، مردان پولیس او صوبای حکومت دې هم شامل کړی شي. بشرا گوهر وایي
جس نے یہ پلان کیا ہے اس کو بھی پکڑنا بہت ضروری ہے. یہ صرف ان وہ جو سامنے آئے جنہوں نے قتل کیا یہ ان کی بات نہیں ہے.
بشرا گوهر وایي دا آغه تنانو نیول هم ضروری دی چا چې د مشال خان وژنې پلان جوړ کړی وو. د مشال خان وژنې غندنه په ملکی سطح شوې وه او د پاکستان وزیر اعظم په شمول ملګرو ملتونو هم د دې غندنه کړې وه. د مشال خان وژنې نه پس پاکستان پارلیمان دا پریکړه هم منظوره کړې وه چې د توهین مذهب غلط استعمال دی اودرولی شي. پاکستان کې د مذهب سپکاوی په تور عدالتونو لخوا په سزا عمل نه دی شوی خو د تندرو خلکو لخوا دلته 15 تنان د مذهب سپکاوی په تور وژل شوی دي. رپورٹونه وای پاکستان کې اکثر ذاتی کړو ته بار خلک د مذهب سپکاوی قانون غلط استعمال کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
ډیو ریډیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپګونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای مذهبي ازادۍ کمیشن سفارش کړی دی چې پاکستان، روس او درې ملکونه دي د هغه ملکونو په فهرست کې واچول شي چرته چې د مذهبي اقلیتي ډلو سره زور زیاتی کیږي. امریکای دا وخت نه لې لس هیوادونه د مذهبي ازادۍ تر ټولو زیات خلاف ورزي کوونکو ملکونو کې شامل کړي دي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د مذهبي ازادو د سار امریکني کمیشن د کال 2019 په تازه رپورت کې په خپل حکومت غږ کړی چې پاکستان او روس ته د مذهبي ازادو په حواله د ځانګړي اندېښنو وړ په هیواد کې شامل کړي. امریکني حکومت د وړاندې څخه لس هیوادونه د مذهبي ازادو د سرغړونکو په فهرست کې اچولي دي چې پکې برما، چین، ایران، شمالي کوریا، سعودي عرب، سودان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. د مذهبي آزادو د سار دغه امریکنی کمیشن په خپل رپورت کې سپارښتنه کړې چې د پاکستان او روس په شمول دی نایجیریا، شام، ویتنام هم په هغه نوملړ کې شامل کړي چرته چې لګکه ډلې د مذهبي آزادو څخه بے برخې ساتل کیږي. پاکستان کې دا وخت کم شمېر ډلې د مذهبي آزادو په حواله د کم ستونزو سره مخ دي، نو په دې حق له د عیسایانو، احمدیانو مشران وای مذهبي آزادۍ بیخي د مینځه تللې دي. جوزف فرانسیس چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور تورن عیسائی ملزمانو ته د قانوني مرستو ورکولو دپاره د کلاس په نوم یو شخصي تنظیم چلوي، ډیور ریډیو ته وایي هیواد کې د عیسایانو او نورو لګکو ډلو سره ډېر زیاتی روان دي.
ہمیں ریلیجیس فریڈم یہاں پر کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی آئینی حقوق حاصل نہیں ہے.
جوزف فرانسیس چی پخپل ہم عیسائی دے وائی حقوی تا حس قسمہ مذہبی آزادے ندی تر لاسا او نور تا سقسمہ آئینی حقونا ورکڑی کی گی. دا پاکستان پٹول لوی اقلیتونو کے پڑمبی نمبر ہندوان او پدویم نمبر عیسائیان رازی چی دا ہیواد دا ٹول آبادے شپک فیصدی برخه جوړی گی. دغرنگ احمدیان چې په پاکستان کې په قانوني توګه غیر مسلم ګرځولي شوې دي هم مذهبي آزادۍ نه لري، تر دې چې په ظاهر خپل پیژنګلو هم د مسلمان په نوم نشي کولی. د احمدیانو د تنظیم ویان سلیم الدین وای د هغوی خلک په بنیادی توګه د پاکستان وفادار دي او نه غواړي چې د هیواد نوم په نړیوال فورم بدنام شي. ولی ګیله کوي چې مذهبي آزادۍ خو نشته خو اوسې جون هم پر خطر کے پروت دے.
اتنی حاصل ہے کہ میں اپنے نہ بات کر سکتا ہوں، نہ میں عبادت پوری طرح کر سکتا ہوں، نہ میں اپنی بات کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کر سکتا ہوں. تو آزادی والی بات تو ختم ہو چکی ہے، مذہبی آزادی خاص طور.
سلیم الدین وائی منگتا پا پاکستان کی دمر مذہبی آزادی ترلا سدی چی نخو خپل خبر بل چاتر سولی شی او نا پا آزاد مٹ عبادت کولی شی. خو اخوا دا واکمن مسلم لیگ نون دا گوند رمیش کمار واکوانی وائی دا سے ندا چی دلتا اقلیتونو تا مذہبی آزادی ندی ترلا سا. خو پا مسلمانانو کی 15% دا سے سخدریز خلق شتا چی دا مذہب دا آزادو پا حوالا دا ہیواد نم بدناموی.
تو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل اگر انوالمنٹ اگر ہوتی ہے اس چیزوں میں اور اس کو انشور کرنے کے لیے تو یہ بری بات نہیں، ہیں بھی صحیح نہیں بھی ہیں، دونوں چیزیں ہیں.
ہغوائی زگنم چیک پا پاکستان کے دا مذہبی آزادو دا باوری کولو دا پارا پا نڑیوال کچ مداخلت کی گی نو بدا خبر بنوی. او وائی پاکستان کی ہندوانو او لگکو تا مذہبی آزادیشتا او نمشتا. پاکستان کی کئی خوا مذہبی اقلیتونا پا خلاص مٹ خپل عبادتونا نشی کولی، نو ورسرا دا مذہب دا سپکاوی دا قانون دا غلط استعمال لکبل هم پا یرا کی جون کوی. ولی چی دلتا اکثر لاکثرتی مسلمانان دا ذاتی گٹو دا پارا اقلیتونا دا اسلام دا سپکاوی دا تورونو پا اساس پا تسلسل سرا نخ کوی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
درمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. په اسلام آباد کې د یو غیر دولتي تنظیم لخوا د فاټا یا د قبایلي علاقو کې چې کوم د اصلاحاتو غوښتنې کېږي، په هغې په سر باندې یو غونډه شوې ده. دغه غونډه کې پارلیماني غړو او د فاټا د پاره چې کوم مبارزین دي، فعالین دي، هغوی پکې ګډون کړی دی او ویلي دي چې د پارلیماني غړو په مینځ کې کوم چې د قبایلي علاقو پارلیماني غړي دي، هغوی هم په دې باندې وخلو نه دي چې په قبایلي علاقو کې د اصلاحات وشي یا د زر تر زره قبایلي علاقې د خیبر پښتونخوا سره ور شامل شي. په دغه غونډه کې شهاب الدین خان چې د پارلیمان غړی دی د قومي اسمبلۍ نه د باجوړ، هغه حاجی شاجی گل او یو شمیر نورو پکې ګډون کړی. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریال ابراهیم شنواری په ریپورت کې.
قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو عمل او دغه تراپی خو نو چیلنجونو په موضوع د کمیونټي اپریزل اینڈ موټیویشن پروګرام یعنی کیمپ نومي غیر دولتي ادارې له اړخه په اسلام آباد کې یو غونډه را جوړه کړې شوې وه په کومه کې چې د سیمې ځینې پارلیماني غړو د سیاسي ګوندونو استازو مدني ټولنو غړو او د قبایلي چارو کارپوهانو ګډون درلود. په دغه غونډه کې موجود دوه د پارلیمان غړو شهاب الدین خان او حاجي شاجی ګل د خبرونه دا واضحه شوه چې که یو اړخ د مرکزي حکومت او بیلابیل سیاسي ګوندونو د شو اصلاحاتو عملی کولو کې مخلص نه دي، نو ورسره په خپل د قبایلی پارلیماني غړو ترمنځ په دغه موضوع اختلاف رائے هم په ډاګه شوه. شهاب الدین خان د اصلاحاتو عمل ځنډ خوړلو په اړه پر مرکزی حکومت نیوکو ترڅنګ په خپل ځینو ملګرو هم د اصلاحاتو په نوم شخصي مفادات ترلاسه کولو تورونه ولګول، خو په ځواب کې حاجی شاجی ګل د یو شین باغ منظر وړاندې کړو او د قبایلی نظام بدلون سره د قبایل اولس واړه مشکلات او ستونزې خوارېدو ترڅنګ قبایلی ښځو له په پارلیمان کې استازیتوب ورکولو هغوی په خپلو علاقو کې نور واکمنه کېدو هم زیاره ورکړو. البته په دغه غونډه کې موجود د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د اصلاحاتو په عمل کې ژمنه شوې د رواج ایک په اکل خپل اندېښنې څرګندې کړې او واضح کړه چې که په پارلیمان کې په دغه مهمه موضوع د بحث نه بغیر دغه ایک په قبایلي سیمو کې لاګو کړی شو، نو د ښځو واکمني خو پرېږده چې قبایل نارینه وګړي به هم خپلې ډېرې بشري ازادۍ د لاسه ورکړي. خو د سینیټر فرحت الله بابر لخوا دغه مهمه موضوع راوچتولو باوجود د غونډې زیاتره برخه اخیستونکو له اړخه د اصلاحاتو عمل بې ځایه ځن خوړلو په وجه په سیاسي ګوندونو او د پارلیمان په غړو سختې نیوکې وشوې. د خپل دغه دریس په حقله د مدني ټولنې یو ځوان غړي امیر افریدي وویل:
آیا دې سیاسي قاعدونو ته دا پته نشته چې دلته داسې خلک هم پردي چې هغه د انساني حقوقو نه محرومه دي؟ د کشمیر جنگ لپاره، د نورو جنګونو لپاره فاټي خلک ښه تیار وي، پارلیمنت کې نارې وایي، بهر ځای کې نارې وایي چې راوځي، خو آیا عیني حقوق خبر راشي؟
خو په دغه غونډه کې موجود یو بل ځوان سیاسي کارپوه عبدالی محسود غنی چې د واړه کمزوریو او ناکامیو باوجود د اصلاحاتو په اړه دغه غونډې او بحثونه باید دوام ولري.
دوباره خبرو کولو لپاره دا نن پروګرام په دې ښه و چې لږ هغه کومه مسله ده یا کومه موضوع ده هغه بیا دوباره لږ نوې شوه، راژوندې شوه. نو زه وایم چې دغه رنګ پروګرامونه کیږي، دغه رنګ ډسکشنس کیږي، نو کم از کم خلک خو به خبرې چې سر روان دي او سب مخکې کیږي.
د غونډې برخه اخیستونکي په دې یوه خبره موافق و چې اکثریتي قبایلي وګړي په کامی بهیر کې شاملېدو او د خیبر پښتونخوا سره ضم کېدو په حق کې دي او باید د دوی دغه رایه احترام دې وکړی شي. د غونډې برخه اخیستونکو د مرکزی حکومت نه دا هم کلکه غوښتنه وکړه چې که هغه واقعا په قبایلي سیمو کې یو حقیقي بدلون راوستو کې مخلص وي، نو باید دغلته د کومو نوو تجربو او د خارجي مرستندوی ادارو په مالي مرستو نوې سروېګانو په ځای دې د هیواد واړه قوانین دغلته سمدستي وغځي چې دغسې د اصلاحاتو دغه عمل مخ په وړاندې روان شي او د قبایل اولس بېچینی او بې اطمیناني ورسره ختمه شي. د غونډې برخه اخیستونکو په ګډه د قبایلي سیمو حقیقي سرشمېره کول هم غوښتنه وکړه او په دغې عمل کې هم د سیاسي ګوندونو فعال رول لوبولو او عام ولس کې د شعور رابیدارولو باندې زور ورکړو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پر ورځ د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږه خبرونه تاسو د ډیو ریډیو سره سره اوس دوه ساعته د دې وخت یعنی د شپې په وخت باندې د پاکستان په وخت دا تاونه 9 بجو پورې او بیا د لاسو نه تر یو لاسو بجو پوري په ټلویزیون باندې هم کتای شي. قدر منور دن کو کوستا سونه کم خبرونه خطا شي د ډیو رادیو د فیسبوک تلاري او د ډیو رادیو په ویب سټ باندې www.voadivoradio.com زموږ د ویب سټ پته راته تل شي زموږ د خبرونه ټوله اوریدل شي. موږ سره اوسې سو شي بو کې واري بیا راځو تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د مردان پولیس وای د مذهب د سپکاوی د دروغو په تور کې په وجل شوی مشال خان باندې دازې کوونکې تن یې نیولې ده او همنن په سپریم کورټ کې په لومړي ځل د مشال خان قضیه اوریدل شوه. داغه وکیل سلیم خان وای
په دې کیس کې به انصاف ضرور ملوي ځکه چې په دې کې د خدای او د رسول په نوم باندې خلکو خپل غلاګانې پټولې او یو داسې الک د ټول پاکستان په مستقبل کې ډېره لویه اساسه جوړېدا. د دې تپوس په خدای پاک هم کوي د دې تپوس لپاره د پاکستان ټول سمرا پاسېدلې.
د امریکای مذهبي ازادۍ د سارې ادارې پاکستان او روس کې د مذهبي لګکیو سره په بد چلن اندېښنې ښودلې دي. په پاکستان کې د عیسائی مذهب یو مشر جوزف فرانسیس وای
ہمیں ریلیجیس فریڈم یہاں پر کوئی نہیں ہے, ہمیں کوئی آئینی حقوق حاصل نہیں ہے.
جوزف فرانسیس چی پخپل ہم عیسائی دے وای حقوی تا حس قسمہ مذہبی ازادے ندی تر لاسا.
د امریکا د کانګرس د دوړو ایوانونو یوې پټې غړې غونډې ته د شمالي کوریا د غواخونو په اړه معلومات ورکړل شوې دي.
I think it is constructive for us to be having bipartisan conversations as an entire Senate with the leaders of the administration, the national security and diplomacy team of the administration.
اوس وخت د خبرونو تفصیل ته.
د مردان عبدالولی خان یونیورسټی کې د مذهب د سپکاوی د دروغو په تور وجل شوی مشال خان باندې په ډزو کې ککړ تن پولیسو نیولې ده. د مردان د پولیسو ډی ای جی محمد عالم شنواری یو خبری کانفرنس کې اعلان کړی نیول شوی ملزم عمران نومیږي چې د مشال خان کلاس فیلو هم دی. د به په پردو نومونو داسې د فیسبوک اکاونټونه هم چلول چې پکې د مذهب د سپکاوی مواد موندلی شوی دی. د پولیسو مشر وای عمران نومي ملزم په مشال خان لومړی ډس کړو او په ویډیو فوټیج کې ښکاری چې هم دغه تن تر ټولو ډیر زیاتې مشال سره کړی دی. نن په سپریم کورټ کې د مشال خان د مقدمه لومړی اورونه هم شوې ده. چارواکو عدالت ته ویلي شپږ دیرش کسان یې په دغه کیس کې نیولی دي او بل اورونه به دوه هفته وروسته کیږي. اخوا د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا ویلي د طالبانو د ترجمان احسان الله احسان او د هندي جاسوس کلبوشن یادیف د سرګندونو نخکاره شوی ده چې د هند او افغانستان استخباراتي ادارې په پاکستان کې د ترګرۍ په شالاس لري او دغه مسله به په نړیواله کچه راپورته کوي. خو هند او افغانستان دغه تورونه ردوي. د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمي دغه تورونه بې بنیاده بللي او په پاکستان یې د ترهګرو د ملاتړ تور لګولې.
د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د امریکای په یو ډرون میزایل برید کې لس مشکوک کسان وژل شوې دي. د پاکستان استخباراتي ادارو او د طالبانو لخوا تصدیق شوې ده چې په وژل شوو کې د طالبانو وو مهم وسلوال شامل دي. د سیمې د خبرونو سرنکونکي خبريالان وایي برید بیګاش په د تخیلو لوړه منډې سیمه کې شوې ده. خبريالان وایي په میزایل برید کې د عبدالرحمن په نوم یو وسلوال پټه استوګ نه پنه شوې ده. خود دغه خبر تصدیق چا نه دی کړی چې عبدالرحمن با په خپل هم دغه وخت موجود وو او کنه. د صدر د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ صدارت په موجودګۍ کې دا دویمه میزایل حمله ده چې د پاکستان په خاوره شوې ده. لومړی حمله په کورما ایجنسی کې شوې وه.
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د جګړو او ناخوالو له امله د ښځو ماشومانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. دوی وایي په روان میلادي کال کې د ښځو په مړینه کې شپږ پنځوس فیصدي او د ماشومانو په مړینه کې اوولس فیصده زیاتوالی راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو اداره یوناما وایي د روان کال له پیل راهیسې اووه سوه پنځلس ملکي وګړي وژلی شوي دي.
د امریکای حکومت مذهبي ازادۍ کمیشن سفارش کړی دی چې پاکستان روس او درې نور ملکونه دي د هغه هیوادونو په فهرست کې واشول شي چرته چې د مذهبي اقلیتي ډلو سره زور زیاتې کیږي. امریکا دا وخت نړۍ له هیوادونو د مذهبي ازادۍ تر ټولو زیاتې خلاف ورزي کوونکو ملکونو کې شامل کړي دي. اخوا هندي چارواکي تمل لري د دوی د ولکې لاندې کشمیر کې په ټولنیز ویبپاڼو لګېدلي سخت بندیزونه به په پراخه کچه احتجاجونو او په سیمه کې زیاتېدونکو تشدد کنټرول کولو کې مرسته وکړي. خو سلنکاران وای په سماجی ویبپاڼو لګېدلی حکم به د تشدد سره مخ کشمیر کې د حکومت خلاف راپارېدلي بې باورۍ لرې کولو کې ډېر کم څه وکړي.
د شام پایتخت د مشکې هوایی اډې ته څیرمه بمی چاودنه شوې ده چې ورسره په نږدې ودانیو اور لګېدلې. دغه چاودنې په وجوهاتو متضاد خبرونه را روان دي. د لبنان د حزب الله المنار ټلویزیون وایي د اسرائیل جنگی جازونو د دمشق په هوایی اډې بمبار کړي، خو د شام سرکاري میډیا وایي اسرائیل په دمشق کې د میزایل حمله کړې ده.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای کانګرس د دواړو ایوانونو یوې پټې غړې غونډې ته د شمالي کوریا د غواخونو په اړه معلومات ورکړل شوې دي. د چهارشنبه یا شورو په ماسپخین سنیټران په بس موټرو کې سپین ماڼۍ ته سیلما ادارې دفتر ته مختل شوی. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس د دواړو خونو یوې پټې غړې غونډې ته د شمالي کوریا د غواخونو په اړه معلومات ورکړل شول. د چهارشنبه په ماسپخین سناتوران په بس موټرو کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه اداري دفتر ته وغوښتل شول. هلته هغوی ته د شمالي کوریا د غواخونو د لمنځه وړلو په برخه کې بېلابېلې لارې چارې تشریح شوې. سناتور کریس کونز دغه خبرې ګنګس کوونکې وګڼلې او زیاته کړه چې د هیڅ ډول پوځي غبرګون په اړه له هغوی سره سلا مشورې نه ده شوې.
I think it is constructive for us to be having bipartisan conversations as an entire senate.
زه فکر کوم چې دا ډیره ښه ده چې د سنا ټول غړي د حکومتي مشرانو او د ملي امنیت د ډیپلوماسۍ له ټولو چارواکو سره په داسې مسلو باندې له یو بل سره مخامخ خبرې کوو.
د پیانګ یانګ او واشنگتن ترمنځ اړیکې دا مهال دومره ډیرې خراب شوې دي چې په دې وروستۍ اونۍ کې د جګړې ویر هم رامستر شوې و. د ایست ویست په نامه له مرکز څخه ډینی روی امریکا غږ ته د سکایپ له لارې وویل.
Begins with the fact that the United States and South Korea every year at this time carry out
کوریا او امریکا هر کال دا وخت ګډ پوځي تمرینونه یا عملیات ترسره کوي چې دا کال د شمالي کوریا غوسه او کرکا راپاروي او د ځان په وړاندې ګواخ غني. نو ځکه هغه هم په بشپړ ځواک سره د هغه په جواب کې خپل خبرګون سرګندوي.
په واشنگتن ډی سی کې د شمالي کوریا د غواخونو په اړه د تړلو دروازو تر شا سلام مشورې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د امریکا د سمندري ځواک د الوتکو د لیګد بیړۍ د کوریا ټاپو ته پنګدې کېدو ده. بلخوا په جنوبی کوریا کې د ولسمشری د ټاکنو لپاره دوه اونۍ وخت پاتې دی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي چې د شمالي کوریا څخه د ممکنه میزایلو د دفاع لپاره سیستم چې تات ګڼل کیږي مخکې له ټاکل شوې نیټې څخه فعال شوی دی. که څه هم ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي و چې د شمالي کوریا په وړاندې د ستراتیژیکي حوصلې وخت پای ته رسیدلی، خو لا هم داسې نه ښکاري چې امریکا دې په دغه هیواد باندې کوم پوځي برید ترسره کړي. ټرمپ په چین باندې هم نیوکې کړې وې چې د شمالي کوریا د ستونزې د حل په برخه کې کافي څه نه کوي.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.diwaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadiwaradio.com
یعنی www.voadiewaradio.com.
وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه اوري. د پاکستان خارجه وزارت ترجمان نفیس زکریا ویلي د طالبانو د ترجمان احسان الله احسان او
د هندي جاسوس کلبوشن یادیف د سرګندونو نخکاره شوی ده چې واقعي هند او افغانستان چې کومه استخباراتي ادارې دي د پاکستان کې د ترګری په شا لاس لري او د غواخ کړه چې دغه مسله به په نړیواله کچه باندې دغه دواړو هیوادونو سره راپورته کوي. خو هندوستان او افغانستان دغه تورونه رد کړي. د هندوستان سفیر په پاکستان کې تیر ورځ دغه خبر بی بنیاده ګرځولې، دغه تورې بی بنیاده ګرځولې. د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویاند مجیب الرحمن رحیمی هم دغه تورونه رد کړي دي او ویلي چې پاکستان په خپل د ترګرو ملاتړ کوي او افغانستان د دغه ترګرۍ ښکار دی. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریاله رابیا پیر په ریپورت کې.
پاکستان ویلی چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویاند احسان الله احسان اعترافي بیان سرګندوي چې هندوستان نه یوازې خپل جاسوس پاکستان ته رالېږلی، بلکې د افغانستان ځکه هم استعمالوي او دغه معامله به په نړیواله کچه رابرسیره کوي. د تحریک طالبان پاکستان او په پاکستان کې د اکثره بریدونو ذمواري په غاړه اخستونکي جماعت الاحرار ویاند احسان الله احسان تیره اونۍ د پاکستان فوج ته د تسلیمېدو وروسته تیره ورځ د پوځ د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لاړخه د هغوی ویډیوي بیان مخې ته راغلی و چې پکې هغه تور لګولی و چې هندوستان استخباراتي اداره را او د افغانستان استخباراتي اداره این ډی اس د تحریک طالبان پاکستان او د جماعت الاحرار په پاکستان کې د ترګری پردونو کول لپاره مالی مرسته کوي او دا چې دوی ته تذکری هم ورکړی شوی وي چې پرې په افغانستان کې په ازادي سره ګرځېدو. په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا ونیسه خبرې غونډې ته ویل چې دغه معامله به په هر کچا برسیره کوي.
At all levels, at all forums.
تیر ورځ د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم ویلی وو چې د تحریک طالبان پاکستان او د جماعت الاحرار پخوانی ویاند احسان الله احسان د اعترافي بیان څخه سرګند سوي معاملې په د افغان حکومت سره رابرسیره کوي. بل پلو ته افغانستان په کلکه دغه تورونه رد کړي دي او د احسان الله احسان بیان په داسې حال کې د پاکستان جوابي وار بللی چې پاکستان باندې خپل په هندوستان او افغانستان کې د ترګرو د بریدونو د مالی مرستې او افغان طالبانو ته پړځایونه ورکولو او د دوی د ملاتړ تورونه لګول کېږي. خبري آژانس رایټرز د افغانستان د یو مشر چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی د خولې وایي چې پاکستان د وخت نړیوالې ورورلوی له اړخه د ترګرو په ضد د عملیاتو لپاره د سخت فشار لاندې دی او پاکستان غواړي چې په داسې حال کې ځان مظلومه وګرځوي او د دغه ذمواري څخه ځان وباسي. امریکا هم پر اسلام آباد د حقانی شبکې چې واشنگټن ترګره ډله ګرځولې ده په ضد د کوټلي عملیاتو غوښتنې کوي. خو د پاکستان وینا ده چې د افغانستان امنیت ذمواره پاکستان نه بلکې د هغه ځای کورنۍ حالات دي او د دغه حالاتو څخه سترګې پټې ساتلو لپاره تورونه پر پاکستان لګول کېږي. د نفیس زکریا تر مخه د افغانستان سره مضبوط اړیکې او رابطې ساتلو لپاره به د روانې میاشتې په پای کې د پاکستاني پارلماني غړو یوه ډله هم د کابل سفر کوي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درمنو ریډونکو دا وایس آف امریکا دی ور ریډیو دی. په افغانستان کې د مرستو د ملګرو ملتونو لخوا چې کوم د مرستو نړیواله اداره د یونام هغه ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړو او ناخوالو لامل د خزو ماشومان په مرګ جوبل کې زیاتواله راغله دي. وایي چې په دغه روان میلادي کال کې د خزو په مړینه کې شپږ 50% او ماشومان په مړینه کې 10% زیاتواله راغله. تفصيلات اورو د ډیور ریډیو خبريال حق مل روان پر ریپورت کې.
دی افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په یو تازه ریپورت کې چې نن د زیارت په ورځ پور کړی ویلې دی روان کال په لومړی دریو میاشتو کې د وسلوالو نخټو بمی 14 ځنمرګ او هوایی حملو کې په افغانستان کې 215 تنه ولسی وګړي وژل شوی او 1416 نور ټپیان شوی دی. یونما په دې ریپورت کې ویلې دی تیر کال د همدی مودی په پرتل د ملکیانو وژنه کې 2% او د ټپیانو شمیر کې 15% کمواله راغله. د سرچینې د معلوماتو له مخې په تیرو دریو میاشتو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې کچه د ننګرهار، کندهار، هلمند او روزګان ولایتونو څخه تر ټولو لوړه ده. ملګرو ملتونو ویلي 26% د ملکي افغانانو د وژنې عاملین د افغان حکومت وسلوال مخالفین دي چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله د روان کال د پیل په دریو میاشتو کې د 15% لوړوالی ښایي. یوناما د 115 تنو ملکي افغانانو د وژل کېدو او د 206 یا نور د ټپو کېدو مسول د دولت پلوه ځواکونه یاد کړي چې د تیر کال په پرتله 2% کموالی پکې راغلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یا تدمی چې یا مموتو ویلي وسلوال مخالفین په قصدي توګه ملکي افغانان په نښه کوي او د هغوی دا اقدام جنګي جرم ګڼلی او پر هغوی غږ کړی چې له دې بګنوونکو کړنو څخه لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس ویان مجیب رحیمی وایي افغان حکومت د ملکي خلکو د ژوند د ساتنې مسولیت لري، خو په وینا یې وسلوال طالبان او ترهرګرې ډلې د ولسي خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. هغې وړاندې وویل دی وایي د حکومت د یو مسؤل په توګه موږ مسولیت لرو چې د دې خاورې د وګړو امنیت وساتو، خو د افغانستان دښمنان، تروریستان او طالبان زموږ د هیوادوالو د وژلو او په ملکي ځایونو د بریدونو ستر مسؤل دي. ملګرو ملتونو یا یوناما ادارې په داسې حال کې په افغانستان کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبلې اندېښنه څرګنده کړې چې کورنیو بهرنیو امنیتي چارواکو روان 2010 میلادي کال له ننګونو ډک بللی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا ډیوه رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده ډیوه رادیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com chida se belikai voanews.com.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان تحریکی طالبان او د جماعت الاحرار تندربا ډلې پخوانی ویان احسان الله احسان چې په وروستیو کې په میډیا باندې هغه اقراری بیان چلیدلی دی چې په پاکستان کې یو شمیر تندربا حملې کړي دي او د هندوستان او د افغانستان د استخباراتي ادارو لخوا ورته پیسې ورکړل شوي دي. د خیبر پختونخوا سرخار پېښور آرمی پبلک سکول کې د وجل شوو طالب علمانو مور پلاران وای چې دا د حقیقي مسلې نه د خلکو پام اړوي. زمنګ په پېښور کې خبریالې سادیا قاسم شاه د یو طالب علم حسن زیب چې د آرمی پبلک سکول په دغه خونړۍ پیښه کې وژل شوی و د هغه مور پلار سره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
زما نوم اورنگزیب خان دی او زه حسن زیب شهید والد صاحب یم. زه غواړم چې دا آرمی ملٹری کوډ دی لا زمونږ د ماشومانو په سر نه نور کم زمونږ عوام شهید شوي دي، دا هغوی په سر دی لا سزا موت ورکړي. دا یې تپوس نه کوي چې موږ عدالتونو ته کیس وړو ډایرکټ د دې ملٹری کوډ کې د دې ٹرایل شي او سرعام اے پی ایس کې د دې سزا موت ورکړي. ماتم نشتا دې څنګه دې ته معافی ورکي مونږ نه دې تاسو کې مونږ هم بچی تللی دي زمونږ د زړه ټوکړې تللی دي دی بچ دماکو کا بیا به ذمہواری واغسته چې مونږ دا دماکا کړی دا نو دا ټیم دې چې ته چار نیګل دې له اوس معافی ورکي لګیا دې په کار چې هغه کیسو نه کې دې پاتې تاسو سګورې چې د انی
پبلک سکول پیښې نه پس په پاکستان کې څه قسمه د نېشنل اکشن پلان خبرې کېدې یا نور داسې د ګامونو خبرې کېدې آپریشن ضربې اصل غونډه کې عملیات نه پس تاسو ته هغه هم راغلی دی او که نه ژوند هم څنګه دی
زمونږ بچی شهید کېدو نه پس خو ډېر امن راغلی دی تاسو وګورئ پېښور کې مامن دی پنجاب کې مامن دی زمونږ کور کې امن نشته زمونږ بچی تلې د زړه ټوکړه تلې زمونږ کور کې ماغه ثانیه آی پی ایس اوس پورې یادیږي لګیا دی زما خپل بچی ژوندې وو زما سره ټلیفون باندې خبر هم کړی چې پاپا زه لګېدل یم آډیټوریم نه تښتېدل یم او دې ځای کې پروت یم او راشم اوچت کا او بور وړه ما بوزه هغه 26 مې پورې ژوندې وو
نو ولې ونه رسیدې شوې تاسو
مزه پرې نه خوم آرمی والا نه پرې خولم نه زه پرې خولم نه پولیس پرې خول وې آرډر نشته نه مالی تاسو لاړ شوې مونږ ته آرډر نشته نو هغه آرډر آرډر کې زموږ بچی وینې بلډ سره لاړ
سو ګورې چې زموږ سوق چې تاسو دا ماشوم ژوندې او بیا ماشوم
زموږ زموږ دا اي پي اس کم زموږ دی کم خپل د دې کم یو ادارا د اي پي اس کې هغه زموږ دی دا هغه غفلت سره دا بچی تللی دی نو تا 63% بچی ژوندې وو هغه بلیډینګ سره تللی دی وو چې ډېر بچی دا سي له زونه کې لګیدلې چې هغه نیمه ګنټه او کم ګنټه ژوندې وو اور اگی بار چې کم ټایم وروي سه سپټالونه کې موږ وکړو نو هغه ډاکټرانو دا رپورٹ ورکول چې دا بلیډینګ سره لاړو زموږ ټول لوی سستی زموږ د اي پي اس مشرانو وا کم زموارو د دې
د حسن زیب شهید پلان په حیثیت تاسو تدک اعتراف بیان قبول دي
نو موږ دا هغه ټایم به قبول چې موږ د دې ملاو کې ثبوتونه راګي چې فلان فلان دی کړی دي څنګه چې موږ ته جنرال رحیم په خپل ویلیو او کور کمانډر هدایت الرحمن ویلی چې هم آپ کو ثبوت بتائیں گے کہ انہوں نے کیا یہ طالبان ہے لیکن اس پورے موږ ته نه کھولے زمونږ دې باندې یقین نشته کم پورې زمونږ سونه پیرنټس یې هغه ته مخمخ دی راولي چې او عقیده دی بیا به موږ مانو بیا به موږ له صبر راځي
ډیره مهرباني تاسو
ادرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر مرستیال کمشنر وولکر ټرک پیښور سره نږدې د چمکنو د هغه کیمپ دوره کړې ده چرته نه چې په خپل خوخه باندې افغانستان ته افغان فناګزین ستان کیږي هغه د دغلته د کډوالو سره او د میډیا سره خبرې اترې کړې دي تفصیلات او د ډیوی ریډیو خبریال حمید الله په رپورټ کې
د کډوالو د پروټیکشن او د ساتنې های کمشنر وولکر ټرک د سوکنو د رضاکارانه او پسې د مرکز دورې په مهال افغان کډوالو ته وویل چې دوی د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې کوم افغان کډوال د نړیوال قانون لاندې په زوره د هیواد نه ونه باسي او وایي په دغه لړ کې د پاکستان د حکومت د مرستې احسان مند دي. وولکر ټرک وویل په افغانستان کې د حالاتو خپل چیلنجونه دي او په دې کې یو امنیت او بل د پرمختیایي چارو او د کډوالو د بیا آبادولو د پروګرامونو کامیابی ده. وولکر ټرک وویل تیر کال ستنېدونکو کډوالو ته امداد د 1400 امریکایي ډالرو پورې د زیاتولو خپل خصوصي حالاتو او اوس د ستنېدونکو کډوالو لپاره په افغانستان کې د بیا آبادۍ او پرمختیایي چارې هم پیل شوې نو ځکه د غمرستې سخت کال بیا تر 200 ډالرو رقمې کړې دي. خو یو افغان کډوال دوست محمد بیا ګیده وکړه چې دوی کوم مشکلات او ستونزې لري په دغه بابت دراغلی وفد د غړو نه د دوی پښتنو ته توله او د اطمینان ور ځوابونه اونه ویل شو
بل دا چې دوی پاتې شي او مزه په خپل خوخه لاړ شي په کیمپونو باندې بجلی ټوله کو زکړې غیر قانوني موږ ورته چې ورور اب های کورټ سپریم کورټ پاکستان څه فیصله کړی هغه باندې امپلیمنټیشنو کې مخبل بلونه داخلو هغه امپلیمنټیشن نه کوي هسپتالونه را باندې بند کړل سکولونه را باندې بند کړل نو موږ څنګه کولای شو دوی په خپل خوخه لارځي خپل خوخه ته خو دې ته نه وي چې سکولونه بندي هسپتالونه بندي بجلی بندي نو دا موږ د تک جوګه په زور نه دا خامخه په زور جوګه ده.
په بډبیره کې مش یو بل افغان کډوال محمد ګل بیا وایي یو غټه ستونزه په تورخم پوله د افغان مهاجرو تل راتلل دي او هغه ته هم ځواب ونه شو
موږ په خپل په پاکستان کې دا زیات تکلیف تلرو
هغه د سرحد د تورخم د پولې نه دغه خو د خو د غریب او مظلوم خوارو خلکو د تاګ او راتک دا مشکل دي چې دا نسې کولای چې یو ځای ته بل ځای ته رسېږي.
تیر کال د پاکستان ډېر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شي وو، خو سخت کال په دغه لړۍ کې ډېر کمې لیدل کېږي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو ټلویزیون، پېښور.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزۍ د علم رڼا غواړي.
ډېری نورې ښځې او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای حکومت مذهبي ازادۍ کمیشن سفارش کړی دی چې پاکستان، روس او درې نور ملکونه دي د هغه ملکونو په فهرست کې واچول شي چرته چې د مذهبي اقلیتي ډلو سره زور زیاتې کیږي. پاکستان کې د عیسائی مذهب یو مشر جوزف فرانسیس وایي چې دوی ته نه مذهبي ازادي ترلاسه ده او نه ورته آئینی حقونه ورکړل شوي دي. نور حال په دې حقله باندې د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکاره ماوش جلیل باندې کوي.
د میډیا د آزادۍ تر ټولو زیات سرغړونه کوونکی هیواد شمالي کوریا دی، چرته چې بهر ملکی ریډیو پروګرامونه اوریدل هم یو کس بندیخانې ته رسولی شي. شام هم د خبریالانو لپاره بدترین هیوادونو کې یو دی. د خبریالانو د حقونو لپاره ډلې رپورټرز وداوت بارډرز غړې ډلفین هلګین وای
د نړۍ د میډیا آزادۍ نقشه ورځ په ورځ تیارو کې ډوبېږي.
رپورټرز وداوت بارډرز ویلي چې کال 2014 کې د نړۍ دریو کې دوه برخې هیوادونو کې د میډیا د آزادۍ صورتحال ډېر خراب شوی دی. په بحرین کې بیا د میډیا د آزادۍ تر ټولو زیاته سرغړونه کیږي، چرته چې په حکومت تنقید کوونکي اکثره په بند کې چول کیږي او مظاهرې ودرول کیږي. بحرین ترڅنګ مصر کې هم د میډیا د آزادۍ صورتحال ډېر خراب دی. رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز د امریکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ لخوا په مطبوعاتو مسلسل نیوکو د نور هوادونو مشران هم ډاډه کړي چې خپل مطبوعاتو سره خراب رویه وساتي.
د کرکې څخه ډک بیانونو له کبله په نړۍ کې تقریبا هر ځای کې په مطبوعاتو حمله کیږي چې پکې جمهوریت پلوه هوادونه هم شامل دي.
د نړۍ د آزادۍ صورتحال په حقله رپورټ هر کال مخې ته راځي او په دې کې د میډیا د آزادۍ او د تشدد کچې ته کتنه کیږي. دا قسمه رپورټ څه فایده لري؟ دا پوښتنه خبریال ایرول اونډیروګلو نو شوه، څوک چې په ترکی کې د کوردی پلو اخبار ملاتړ کولو تورونو سره مخ دی.
زه د مجرم ګرځولو نه لس ورځې مخکې په جیل کې وساتلم او همدا وخت کله چې د نړیوال او د ولسی تنظیمونو لخوا فشار مهم وو.
د امریکې د خارجه وزارت یو پخوانی چارواکی ټام ملیموس کی ویلي چې دا ډیر مهم دی چې دا فشار دی جاری وساتل شي.
هر څوک د خپل شهرت خیال کوي، خو امیران د جمهوری مشرانو نه زیات د خپل شهرت په حق لا فکرمند وي، ځکه چې په جمهوری توګه منتخب مشرانو سره د غیر محفوظه محسوسولو سوا جنوي.
خو که تازه کې یو رپورت حکومت مخالفه وي، نو ځنی جمهوری حکومتونه هم ځان غیر محفوظه محسوسوي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا خو پتا کی جړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.